د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چې بر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرو. د ولسمشر حامد کرزي مرستیال کریم خلیلی د نوي جوړیدونکو منتخب حکومت په ارتباط خبرې کړې دي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سره خاتونه. شپږ ملکی وګړي نن د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې په یو چودنه کې ووژل شول. د پکتیکا ولایت چارواکي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د اوکراین د بحران په اړه په لندن کې خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورې. شپږتنه ملکی وګړي نن د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې په یو چودنه کې ووژل شول. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي د ملکی وګړي هغه مهال ووژل شول چې د سپرلی موټرې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. ځواک وایي په وژل شویو کې دوه ماشومان او دوه میرمنې دي. د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سړک د غاړې بمونو په ایښودلو اکثرا طالبان تورن دي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د پکتیکا والی ویاند رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې پوځي عملیاتو هدف د روانو انتخاباتو په درشل کې د امنیت خوندي کول بللي. مخلص افغان وایي چې افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې.
هغه پراخ او چانیز عملیات چې د نوی ترنامه لاندې پیل شوی پکې د پکتیکا ټول امنیتي ځواکونه ګډون لري او ملي اردوی مشري کوي. د یادو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو پر اساس په وژل شویو وسلوالو مخالفینو کې دوه تنه ازبک مخالفین هم شتون لري. د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي، او ملکی وګړو او یا هم افغان نتیز واکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوخته.
مخلص افغان وایي د عملیات د کب د میاشتې په شلمه د ملي اردو په مشرۍ پیل شول چې اوس هم روان دي، او په ترڅ کې د پکتیکا ولایت د برمل سرحدي او سروبي ولسوالیو ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلو وریزو نړیوالو اتلولیو د لوبو په درشل کې نن زیمبابوې ته یو دوستانه لوبه وبایلله. افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 118 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځیدل، خو زیمبابوې په 19 اوورونو کې 103 منډې جوړې کړې او یوازې درې لوبغاړي وسوځیدل، او په دې توګه افغانستان د لوبه د 0 وکټو او درې بالونو په توپیر وبایلله. نننۍ لوبه د کرکټ د شلو وریزو لوبو د اتلولۍ لپاره د تیاریو په لړ کې ترسره شوه. د لوبې بل سبا یکشنبه په بنگلاديش کې پیلېږي چې په لومړۍ ورځ افغانستان له کوربه هیواد سره د مسابقې ډګر ته وځي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس کسان د کوټې ښار د بسونو په یو تمځای کې په چودنه کې وژل شوي او له ډېر شو زیات ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قمندان عبدالرزاق چیما وایي داسې ښکاري چې په جناح روډ کې په دې برید کې به د امنیتي ځواکونو موټر هدف و. چیما زیاته کړه په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم هغه مهال وچاودید چې بس حرکت وکړ. د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې اووه کسان نن پېښور ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په سربند کلي کې دا چاودنه هغه مهال وشوه چې یو ځنوژونکي ځان د پولیسو یو کتار سره والوزاوه. طاهر شاه د پیښې یو عیني شاهد ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل.
د جمعات ډیوټۍ لکلو د جمعې موز ډیوټۍ له او بس یو درسته باندې خودکشو گاډي باروتو ډاکو ویس پته مونږ ته نه لګي پل مګي بس مونږ په پیسې کې کمو هغه ټول لګوه باندې چې ولګېدو خو بچو لګېدو ان شاء الله سټیو. نو بس یار دا خو ما د مسلمانان نخکاری ځکه چې مسلمان خو دا کار نه کوي.
چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ماشومان او ښځې هم شته. د پولیسو یو مقام نجیب رحمان وایي برید کوونکی د پولیسو کتار خواته پلی ور روان شوی و. راپورونه وایي چې چاودنې لسګونه پولیس ټپیان کړي دي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک له اعلان شوي اوربند څخه یوه میاشت تیریږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف نن د اوکراین د بحران په اړه په لندن کې خبرې پیل کړې. ښاغلي کیری چې روسیې ته د اوکراین په کریمیا سیمه کې له روسیې سره د دې جمهوریت د یو ځای کېدو په اړه د لویدیځ د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی و. له غونډې مخکې وویل د ځینو ستونزو د ښه حل د پرمختګ پر څرنګوالي به خبرې وکړي. واضح موږ د خبرو لپاره ډیر څه لرو. زه د یو فرصت په لټه کې یم څو پر هغو مسایلو او امکاناتو خبرې وکړي چې موږ ته توان راکوي څو په ګډه پر مخ ولاړ شو او خپل ځینې اختلافونه حل کړو. تمه ده چې کیری به لاوروف ته ووایي چې له روسیې سره د کریمیا د ګډون په اړه د اوکراین په اړونده دې سیمه کې د نظر پوښتنې په صورت کې به د نړیوالو همغږو بندیزونو له خطر سره مخامخ شي. لاوروف وویل دا یو پیچلی حالت دی او خورا زیات وخت له لاسه تللی. کیری پرون خبرداری ورکړ چې که په کریمیا کې نظر پوښتنه وشي نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه پورته کړي. له دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم په هغه صورت کې چې مسکو خپل دریز بدل نه کړي د یوې فاجعې خبرداری ورکړی و. ماليزیای چارواکي وایي د ماليزیا د هوایي شرکت د ورکه شوی مسافرونکو الوتکې د لټون عملیات د هند سمندر ته غزول شوی. خدا چارواکي د امریکایي رسنوي هغه راپورونه ردوي چې وایي د الوتکې لورکې 200 ساعته وروسته هم په هوا کې و. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر نن وویل د الوتکې تر اوسه هم ورکه ده او دوی د پلټنو ساحه پراخه کړي. هشام الدین حسین وویل چې د ماليزیا د هوایي شرکت د بوئنګ 200 الوتکې په اړه چې لخپل 209 ډیر سپرلې سره د شنبه په ورځ له کوالالمپور څخه پیکینګ ته پرلاره د رادار له صفې لا درک شو هیڅ راز نوی معلومات نشته.
د اسدی رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي پر حقانی شبکې به تمرکز زیات کړي. جنرال جوزف دانفورد دا خبر هم کړي چې امریکا به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو هڅه وکړي. د سیاسي چارو د څېړونکو ډاکټر اکبر وردک نظر می د جنرال دانفورد د دې څرګندونو پاړه اخیسته.
امریکانو سره دا امکانات شته چې پاکستان باندې فشار وچی او یا د افغانستان دولت نه جوړ کړی شي د امتیازات پاکستان ته ورکړي.
په پکتیکا کې عملیات روان دي.
پکې د پکتیکا ټول امنیتي ځواکونه ګډون لري او ملي اردوی مشري کوي.
په دې عملیاتو کې د دوو اوزبک جنگیالیو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په پېښور او کوټه کې 14 پولیسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې او تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو روانې خبري مجلې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان تر انتخاباتو مخکې به خپلې هلې ځلې حقاني شبکې ته تمرکز کړي. جنرال جوزف دانفورد پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د حقاني شبکه چې په پاکستان کې میشته ده له هغه ځایه په افغانستان کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي. د سش کال په پای کې د امریکایي پوځانو د وتلو امنیتي موافقې او په دې برخه کې د ځنډ په اړه څرګندونې وکړې. جزئیات د اسمت څاروان پور راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي ائتلافیه او افغان ځواکونه به پر حقانی شبکې چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ګواښ کړی لا ډیر تمرکز وکړي. جنرال جوزف دانفورد چې پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات د دې ډلې مالی سیستم او خوځښتونه په نښه کوي. نوموړي ویلي په تیرو څو میاشتو کې د حقانی شبکې وسوال په یو نه یو شکل تر پخوا فعال شوي او امریکایي پوځیانو هم خپلې هڅې د دې شبکې په وړاندې غښتلې کړې دي. د شبکې ثابته کړې چې لوی حملې کولای سیاسي پروسه ګډوډولای او په داسې حال کې چې افغانان رای ورکولو ته روان دي د ناامنۍ احساس رامنځته کولای شي. د شبکې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې لوی او خطرناک حملې کړې دي. امریکایي چارواکو پر لپسې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی د وسلوالو سخت دریځو پر ضد دي چې په شمالي وزیرستان کې اړولې دي او له هغه ځایه افغانستان ته اوړي او په امریکایي او ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي جدي ګامونه پورته کړي. د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان خبریالانو او د امریکا د کانګرس غړیو ته د روان کال په پای کې د افغانستان د نړیوالو پوځیانو د وټولو په اړه د امریکا د پلانونو په اړه پر تفصيلاتو خبري وکړي. امریکایي چارواکو او د ناتو پوځي قومندانانو ویلي چې له 2014 وروسته به د 8000 او 12000 ترمنځ پوځیان په افغانستان کې پریشتي. خو شرط داره چې د افغانستان حکومت له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. جوزف دانفورد وویل له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي پوځیان به پر القاعده تمرکز وکړي، خو څرنګه چې د حقانی شبکه د امنیتي ځواکونو لپاره زیاته خطرناکه ده، د امریکا متحده ایالاتونه به د امنیتي ځواکونو د ساتنې لپاره هر څه وکړي چې ضرور وي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو که ټول نړیوال ځواکونه د سشکل په پای کې له افغانستانه ووزي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعاله شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او حملې وکړي. جنرال دانفورد همداراز وویل د القاعده عناصر له کونړ او نورستان ولایتونو فعالیت کوي او دا ورته لویه کامیابي ښکاري چې موږ له افغانستانه ووزو څو دوی ته موقع برابره شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قمندان همداراز وویل له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو او د هغو د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لپاره 102 ورځې ته اړتیا لري. نو پر دې اساس امریکا تر سپتمبر میاشتې پورې د امنیتي موافقې لاسلیک ته انتظار ایستلی شي، خو که خبره تر دې وځنډیږي له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان له خطر سره مخامخ شي.
د امریکا په منځګړی توپ د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکېدو مسله په فرانسې کې د سیاسي چارو لچېړونکو ډاکټر اکبر وردک سره چېړم. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان د سیشن بي پورس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې اسلام آباد او کابل د افراطیت ګډ تعریف ولري. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د جنرال جوزف دانفورد مطلب له دې مشترک تعریف څه دی؟ جنرال دانفورد چې د سنا د پوځي خدمات کمیټې ته په واشنگتن کې خبرې کولې وویل چې کابل او اسلام آباد باید د پولي د پراخي ادارې او ماموریت لپاره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې یو مشخص چوکاټ جوړ کړي. په دغه درو برخو کې ډاکټر صاحب، کابل ساسو په باور باید پاکستان ته امتیاز ورکړي؟
د جرزین کرخه د افغانستان د پاکستان په منځ کې یو پرابلم نه دی. اساسي پرابلم په دې سیمه کې افراطیت ته چې د دیموکراتیکو موازینو سره موافق نه دي او د جامعې په برخه کې یو خاص نظر لري.
ډاکټر صاحب وردک، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د شاړي کو غشتنه هم کوي او وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې غواړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مجموع کې اړیکې ښه شي. دا ممکنه ده چې د دوه هیوادو روابط په څو میاشتو کې د نړۍ د پیاوړي هیواد امریکا په منځ کې توپ بهتره شي؟
امریکان د نتیجې ته رسیدلي وي چې پر سیاسي هم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د اړیکو ښه کېدل یو ضرورت دی او د دوی په ګټه دی. دا امکان شته ځکه چې امریکانو سره دا امکانات شته چې پاکستان باندې فشار واچي او یا د افغانستان دولت مجبور کړی شي چې ځینې موافقو ته
ډاکټر صاحب وردک مننه.
آیا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ وعده د نوروز ورځ.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وی پراتونکو حکومت کې د یو ملي او سیاسي محور ځای خالی ویني. محمد کریم خلیلی نن په کابل کې د عبدالعلي مساری د 19 تلین پاړه جوړ شوی غونډې ته وویل تر انتخاباته وروسته د وستر ملي او سیاسي محور په جوړېدو سره غواړي د راتلونکو حکومت ملاتړ او څارنه وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکو وی محمد کریم خلیلی تر انتخاباته وروسته په غیر مستقیمه توګه په قدرت کې د پاتې دو په هڅه کې دی. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره یو افغان چارواکی وایي د یو داسې سیاسي او ملي محور د جوړېدو په هڅه کې دی چې وکړی سي د راتلونکو حکومت څخه ملاتړ او څارنه وکړي. د جمهوریت دوام رستیال محمد کریم خلیلی د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل د ځکه تر انتخاباتو وروسته د دې محور په جوړېدو اقدام کوي چې په وینا یې دا مسله انتخاباتي بڼه ونخلي.
ما د انتخابات بیاری خدا
دی وای تر انتخابات وروسته د خدای په مرسته او د پښتنو، تاجکو، ازبکو، ترکمنو او نورو ټولو قومونو څخه د خپلو دوستانو په مرسته به موږ د هیواد په سطحه یو ستر ملي او سیاسي محور جوړ کړو، څو هم راتلونکې اداره هر څوک چې وي حمایت یې کړو او ستاسو په اجازه څارنه یې وکړو. څارنه په دې مانا چې موږ هم لږ تر لږه خپل نظر د یو افغان په توګه ولرو. شغلی خلی یو ور بیا ډاډ ورکړ چې حکومت د شفاف او پرته له کورنیو او بهرنیو مداخلو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري. دوی ویل چې د انتخاباتو د شفافیت یو دلیل د خلکو پراخ ګډون او لدې بهیره د هغوی دقیق نظارت دی. خود ولسمشر د دویم مرستیال لخوا د پراخ ملي او سیاسي محور د جوړېدو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په ډېره ازادي راډیو ته ویل چې شغلی خلیلی غواړي په دې سره تر انتخاباتو وروسته په غیر مستقیم ډول په قدرت کې پاتې شي.
تاسو ته معلوم ده چې محترم خلیلی صاحب د 12 کالو په سیاست کې شریک وو په افغانستان کې، اوس دی غواړي چې بلاخره په قدرت غیر مستقیم پاتې شي. اما دی غواړي یو شی جوړ کړي چې حکومت د پګټ کې وو اپوزیسیون نه چوک
پات پکته کې نه بو اپوزیسیون دی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ځینو سیاسي کړیو ترمنځ د انتخاباتو په بهیر کې د حکومت د مداخله په اړه یو لړ اندیښنې شته، خو افغان حکومت او خپل ولسمشر حامد کرزی په وار وار په انتخاباتو کې د حکومت پر بې طرفۍ ټینګار کړی دی.
په راپور کې مو د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلی څرګندونه واورېدې چې وی ویل په راتلونکو حکومت کې به یو ملي او سیاسي محور جوړ کړي. بیا هم د انتخاباتو په ارتباط د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د راتلونکو ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره د دې ولایت په مربوطاتو کې د نوید پونوم عملیات پیل شوي دي او په ترڅ کې دوی ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه خلاصې شوي دي. په اړه یې له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د نوموړي ولایت په مربوطاتو کې د نوید په نوم چانیز عملیات پیل کړي او په ترڅ کې د بیرمل او سروبي ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو پاکي شوې دي. د پکتیکا د چارواکو په وینا په یادو عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي، چې په وژل شوو وسلوالو کې دوه تنه ازبک جنګیالي هم شامل دي. همدارنګه په دې عملیاتو کې یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. د نوید پونوم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په تړاو د پکتیکا د وریوان مخلص افغان د جمعې په ورځ د غرمې وروسته آزادۍ رادیو ته داسي وویل:
هغه پراخ او چانیز عملیات چې د نوید تر نامه لاندې پیل شوی پکې د پکتیکا ټول امنیتي ځواکونه ګډون لري او ملي اردو یې مشري کوي. د یادو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو پر اساس په وژل شویو وسلوالو مخالفینو کې دوه تنه ازبک مخالفین هم شتون لري. د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي او ملکی وګړو او یا هم افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی.
مخلص افغان وړاندې وایي چې یاد عملیات د روان کب میاشتې له لسمې نیټې راهیسې پیل شوي او تر اوسه ملکی وګړو یا افغان ځواکونو ته پکې کوم مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. د ده په خبره که څه هم په دې موده کې د پکتیکا، بیرمل او سوربي ولسوالۍ د وسلوالو له شتون پاکې شوي، خو دا عملیات به د نوموړي ولایت نورو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته هم پسې وغځوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د خپلو جنګیالیو د وژل کېدو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبري مجله اوري.
ګلوب اند میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د مسایلو له حل سره مرسته نه کوي. ورځپاڼه وایي ښاغلی کرزی به پرته له دې چې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي د جمهوري ریاست له مقام څخه لرې شي. دغه تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو پوځانو د حضور ادامې ته زمینه برابروي. صالح محمد صالح د کاناډا د ګلوب اند میل ورځپاڼې د راپور جزئیات اوروي.
د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دغه سیاسي وضعیت د امنیتي تدابیرو په وړاندې خنډ جوړوي او داسې یو خلا رامنځته کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې کارپوهانو ویلي طالبان شي له دې خلا ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو په تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د تیر کال امنیتي ګواښونو ته اشاره شوې ده. دغه راس پکې د بشري حقوقو پر هڅو، بشري پرمختګونو او سیاسي انکشافاتو هم خبري شوې دي. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼه لیکي د امن برابرول د کاناډا او د هغې د متحدانو یوازنی هدف نه و. کله چې د ماموریت سموده تیر سوه، ساحه یې پراخه سوه چې د اساسي پروژو او ادارو جوړونه، د ګوزڼ یا پولیو او فقر له منځه وړل، د افغان ښځو ازادي او د ډیموکراسي پراختیا پکې شامل سوه. ورځپاڼې زیاتوي کله چې سړی د ملګرو ملتونو تازه راپور لولي نه هیلی کیږي. راپور وایي ځینې نازک لاسته راوړنې هم په اوبو لاهو سوي دي. د راپور پر اساس د افغانستان اقتصاد ویجاړ او دغه هیواد تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی دی. د افغانستان زیاته اندازه پیسې پر امنیتي او عملیاتي چارو لګیږي. یوازې 15% یې پر پرمختیایي چارو مصرفیږي. ګلوبن میل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سړي سر ناخالص عواید د آسیا په کچه تر ټولو ټیټ دي. د شخړو او وچکالۍ له کبله 6,13,000 افغانان دې ته مجبور سوي چې له خپلو سیمو بې ځایه سي او په نورو ځایونو کې واړوي. په افغانستان کې د لویدیځ لشکېلېدو او د میلیاردونو ډالرو په اندازه د بشري مرستو له لګولو سره سره د ماشومانو روغتیا په خرابېدو ده. په لرو پرتو سیمو کې لوږه تر جګړو لا په سخت ګواښ بدله سوې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې او لویدیز پوځیان له افغانستانه په وتو دي، په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا زیاته سي. ملګری ملتونه په خپل ارزونه کې زیاتوي د افغانستان وضعیت بېخي مایوسوونکی نه دی. ترې وی میاشتې کم موده وروسته په کې انتخابات کیږي. داسې ښکاري چې تر مخکنیو انتخاباتو به آزاد او شفاف وي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د ولسمشري ټولو کاندیدانو ژمنه کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک وي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې په پېښور او کوټه کې چاودنې شوې دي. همدارس مو په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین له تازه حالاتو خبرو. خو اوس یو بل مطلب چې له افغانستان او پاکستان سره ارتباط لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی له غوښتنو سره سره بیا هم پاکستان ورته له هغو طالبانو سره د کتنې زمینه نه ده برابره کړې چې دغه هیواد له زندانونو خوشي کړي دي. پاکستان په دې ویلو سره چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي د طالبانو 6 خړي له بنده آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس پر دې موضوع راپور لري چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی دوی غوښتل چې د پاکستان لخوا د طالبانو د خوشی کېدو پر مهال د دې شورا هیئت موجود وي، خو دوی ورسته تر هغې چې طالب مشران خوشی شي خبرېږي. د افغانستان د سولې عالی شوراوی دا کار د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د همکارۍ د نه رښتینولۍ په باب اندېښنه پیدا کوي. رویټرز خبری آژانس ته د سولې د عالی شورا یو لوړ رتبه غړي ویلي دوی له پاکستان څخه غواړي چې خوشی کېدونکي طالب غړي دوی ته وسپاري. د سولې د عالی شورا دغه غړي چې نوم یې نه دی ذکر شوی رویټرز آژانس ته ویلي مونږ غواړو له خوشی شوو طالبانو سره ووینو او ورته ووایو چې مونږ ستاسو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، اوس تاسو آزاد یاست، نو راځئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په ګډه کار وکړو. د سولې عالی شورا وایي دوی توانېدلي چې له خوشی شوو 15 تر 6 طالب غړو سره د منځګړو په واسطه تماس ټینګ کړي، خو له هغوی سره د مستقیمو خبرو فرصت ورته نه دی برابر شوی. بلور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم رویټرز خبری آژانس ته ویلي دوی د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت پر غوښتنه د طالبان له بنده آزاد کړي، خو شاید یو شمېر طالبان نه غواړي له افغان چارواکو سره وویني. تسنیم اسلم ویلي د پاکستان حکومت په 3 نومبر میاشت کې د افغان چارواکو او طالبانو د 2 نومبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کتنه هم تنظیم کړې وه. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ملا برادر په پاکستان کې په خپل کور کې نظربند دی او دوی د خوشیو طالبانو په ډله کې نشمیري. په دې اړه چې آیا د پاکستان لخوا د خوشیو طالبانو څخه کوم یوې د سولې په هڅو کې برخه اخیستې او کنه، د سولې عالی شورا وایي نه، ځکه پاکستان آزاد شوي طالبان افغان لوري ته نه دي سپارلي او معلومه نه ده چې دغه کسان اوس چیرته دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خیبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په سربند کې د پولیسو پر موټر ځانمرګي بریچ شوی دی چې په ترس کې لشتر لژه وکسان وشلي او 25 ټپیان کړي دي. په پېښور کې دا ځانمرګي بریچ په داسې وخت کې شوی چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره یو نوی 4 کسیزه کمیټه ټاکلې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور د سربند په بټتل نومي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د پولیسو پر موټر ځانمرګې بریچ شوی چې په ترس کې تر دې د مالک تر لږه 9 کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د پولیسو په وینا ځانمرګې بریچ د سربند په بټتل بازار کې هغه مهال وشو چې له سیمې څخه د پولیسو موټر د تېرېدو په حال کې و. تر 14 وروسته د پېښور ښار جګپوړي پولیس چارواکي فیصل کامران د پېښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ځانمرګ بریدګر د بازار په منځ کې بریدو کړ. همدا لامل دی چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
25 لوګو کې زخمی
په ځانمرګي برید کې تر دې دمه وو کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. دا سیمه له قبایلي سیمې سره نښتې ده. همدا لامل دی چې دلته د تورېستي پیښو ویره موجوده وه او موږ په دې سیمه کې امنیت سخت کړو، خو له بده مرغه چې نن بیا هم دا ناوړه پیښه رامنځته شوه. نوموړي همداراز وویل چې د پیښې ټپیان یې د پیښور لیډي ریډنګ روغتون ته لیږدولي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لوړ شي. سربند د پیښور ښار لویدیځ ته پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره اوږده پوله لري او وخت نا وخت پکې د سخت دریځه وسلوالو او د ځایي امن لښکر تر منځ نښتې کېږي. د پیښور په سربند کې د ځانمرګي برید په داسې حال کې شوی چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د رواني میاشت په دویمه نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړي دي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو نوې څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. سوله طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ پر مخ بوزي. د راپورونو له مخې د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازي دا مهال د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې په هدف په شمالي وزیرستان کې دي او دوی به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا او د حکومتي کمیټې ترمنځ د ملاقات وخت او ځای تر ټاکلو وروسته بیرته راستنیږي. د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد نور جګپړو چارواکو په سربند کې د پولیسو پر موټر ځانمرګي برید غندلی دی. د یادونه وړ ده چې د پیښور په سربند کې د ننني ځانمرګي برید مسؤلیت لا تر دې د مکومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د پیښور په سربند سیمه کې 14 وتنه ووژل او 25 یې ژوبل کړل. بل لور ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن ماسپښین 14 وشوه چې لس تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 25 تنه پکې ټپیان شول. پولیس وایي د 14 هدف د ملیشه ځواکونو موټر و. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د جمعې په ماسپښین تر لمانځه وروسته د کوټه ښار په منځ کې یوه ښاري ولسي بس ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا 150 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د ښار په منځ کې پر جنا سړک، ساينس کالج او ملکي روغتون ته نږدې پر شهیدانو چوک باندې وسوه. پولیس وایي چاودیدونکي مواد په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې وایي هدف یې د ملیشا ځواکونو ګزمه کوونکی موټر و، خو هغه د پیښې له ځای لرې و او چاودیدونکي مواد د سریاب سیمې پر ولسي ښاري بس باندې وروچاودېد. د چاودنې ږغ په ښار کې تر لرې ځایونو پورې واورېدل سو. پولیس او د مرستندویو ډلو کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته راورسېدل او د چاودنې قربانیان یې سمدستي ورڅېرمو ملکي روغتون او نظامي روغتون ته یووړل. د روغتون یو مسؤل ډاکټر کریم رسنیو ته وویل د چاودنې په قربانیانو کې 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 25 تنه ټپیان دي چې په هغوی کې هم د 100 تنو حالت نازک بلل کېږي. په چاودنه کې دوه پولیس سرتېري، دوه مېرمنې او یو ماشوم هم ټپي شوي دي. پولیس وایي په چاودنه کې 5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي چې لکه بلې ولسی بس او د چاودنې ځای ته چیرمه ولاړ څو موټر او رکشې هم په بشپړه توګه تباه شوي دي. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د چاودنې ځای ته په لږ فاصله سره د جماعت اهل سنت والجماعت ګوند لخوا په هاکي لوبغالي کې یوه ولسي غونډه روانه وه چې زرګونو تنو پکې ګډون کاوه. جماعت اهل سنت والجماعت د وسلوالي سنی ډلې لشکر جنګوي سیاسي ډله بلل کېږي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالي ډلې نه دی منلی.
په کوټه کې نن 14 لسنه ووژل او د دې به تازه خبر له مخې د ټپیانو شمیر 150 ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې لویدیځو حکومتونو په اوکراین کې د مداخلې په خاطر روسیې ته خبرداری ورکړی، اوکراینی چارواکي له روسیې سره د بحران پر سوله ییز حل ټینګار کوي. احمد تکل د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه نور تفصیل اوروي.
د اوکراین موقت ولسمشر نن وویل چې د اوکراین وسلوال ځواکونه د خپل هیواد دفاع ته چمتو دي. خو الکساندر تورچینوف چې د پارلمان پر ټلویزیوني چینل خبرې کولې، په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې له روسیې سره بحران په سوله ییزو لارو هم حل کېدای شي.
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. Мы все делаем для того, чтобы армия могла защитить.
د اوکراین وسلوال ځواکونه د عالی احضاراتو په حال کې دي. د دې لپاره چې پاوز د هیواد د دفاع توان ولري، موږ به هر څه چې لازم وي ترسره کړو. خو موږ به خپل ټول امکانات تکراروم، یې ټول امکانات وکړو څو دا ستونزه یوازې په سوله ییزو لارو حل شي. په همدې حال کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف نن د اوکراین د بحران په اړه په لندن کې خبرې پیل کړې. ښاغلی کیری له غونډې مخکې وویل چې له لاوروف سره به د ځینو ستونزو د حل پر څرنګوالي خبرې وکړي. وزهن موږ د خبرو لپاره ډیر څه لرو. زه د یو فرصت په لټه کې یم څو پر هغو مسایلو او امکاناتو خبرې وکړو چې موږ ته دا توان راکوي څو پر ګډه پر مخ ولاړ شو او خپل ځینې اختلافونه حل کړو. تمه ده چې کریبا لاوروف ته ووایي چې له روسیې سره د کریمیا د ګډون په اړه د اوکراین په اړوند د سیمه کې د نظر پوښتنې په صورت کې به د نړیوالو همغږو بندیزونو له خطر سره مخامخ شي. له دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم په هغه صورت کې چې مسکو خپل دریځ بدل نه کړي د یوې فاجعې خبرداری ورکړی و.
له احمد تکل په مننه د ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبری مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغله.